درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي کډرمن او کلی سکون کو زبرشت نه خاري او زره هم تاسو ټول ته شرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځل سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کي برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره هم یی لای کوم چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کډرمن سکون کي وای له خپل زنون سره د یو لسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. قدرمنو ګلالي زده کوونکو، نن ورځ موږ ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمن زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کېږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل. خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا ده چې څه اخیسته سوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کېږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکراش منشا چې ده په خپله نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې د ډبرو سکاره چې دي په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دي قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي سیمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادیږي. چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو، خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوې پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي. نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دویم چې دی په خپل دویم ډول یې د کیر د ډبرو سکاره دي. چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکرو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکرو له جملو څخه شمېر کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته کچېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دا هغه سکرو سره مهم محصول چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي. چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپله د مجار یا هم لنګیت سکاره دي. چې دغه سکاره په خپله د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي، ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې چی رنگ یې زیړ یا هم خرمایي وي، نو قهوهیي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دي هغه پخپله د تورب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوهیي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنې رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی سو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د قیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم پخپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایستل شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکرو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیمې چې دي، په خپل د سکاټلند دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ویلز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تیریدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو ډبل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر داعش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ ده مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرکب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرکب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چې نن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګلری سکون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرح خلاص پای مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوستا. هیله ده چې تاسو ټول قدر من اوګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه په تنوی. نو قدر من سکون کو مخکله دین شي زاده نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من سکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او همچنا نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو، او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څانګو یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځه اروپا او بالکان په نورو هېوادونو کې دي په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي. چې په ختیځه اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي، د مرواجه ده یا هم په دودیزه توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو، د مسیحت د لومړۍ پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کېږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي، په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي، او له دغو څخه له څانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کوم ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې ده، قدرمنو زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنیاد چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده، د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو
ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخوانی فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې. هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات واوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات واوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات واوسېږي، یا هم ټکنالوژي واوسېږي او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هېوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړش ویلی سو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې په د هېوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولی سو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویلی سو که چیرې د بادرتي مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغواړو له یوه هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یوه هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ ستاسو په ژوند کې که چېرې موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمېرل سو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمنو زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو که درمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نورو علومو په څېر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هېواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هېواد د جغرافیې ویش، د یو هېواد د بشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو د سپوږمۍ د سیارو لمریز نظام شمسي نظام یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی سو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونو سره آشنا سي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک بیا یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به یې کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر ته رسوه. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټیکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټرسایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاذ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولی شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
نه نه